ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي. خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 130 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړیدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي دي. د دې پیښو یو لوی لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګري ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطیني وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس په خپله پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې UNRWA پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفن دوجارک په وینا، سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې UNRWA د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده. خو د هغه په وینا، د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښودلې چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. د پنټاګون ویان تورن جنرال پات رایډر پرون خبریالانو ته وویل داسې نښې نښانې شته چې د روسیې کورسک ولایت ته د شمالي کوریا لږ شمېر سرتیري استول شوي دي او زرګونه نور هلته رسیدو ته یا نږدې شوي او یا په نږدې راتلونکي کې ور روان دي. رایډرز همداراز وویل پنټاګون د هغو راپورونو د تایید لپاره چې وایي په اوکراین کې دننه هم د شمالي کوریا سرتیري شته کره معلومات نه لري. بلخوا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. وبخښئ، له بلې خوا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. بایدن زیاتوي چې که د شمالي کوریا ځواکونه د اوکراین قلمرو ته ننوځي، نو اوکراینی ځواکونه باید هغو ته اجازه ورنکړي او برید پرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د هیواد د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټې اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د راتلونکو 2015 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوب لړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتوب په دې سیالیو کې درې شل اووریزې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ وایي د شل اووریزې سیالۍ نیټې به د دسمبر 9، 11 او 12 وي. درې ورځنۍ او بخې درې ورځنۍ سیالۍ به د دسمبر په 15، 18 او 19 نیټه ترسره شي او لومړی ټیسټ لوبه به د دسمبر د 16 او 18 او دوهمه لوبه به د جنوري د 2 او 16 ترمنځ وي. افغان لوبډله د راتلونکي نومبر میاشتې په 16 د بنگلاديش پر وړاندې هم د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د درې ورځنۍ سیالیو لړۍ پیلوي. سمک خاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ او ورپسې هيله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم پاند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي د نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من افتون کو د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند لګړنو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونه دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو ته بند دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورت وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی. چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کې یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم غوي ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، غوي تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان توایر او کلیپ نه درکوي یا د مطلق وای چې ورو رضا ته ځواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینی موضوعات دی چې زه هم بار بار لامدا سي موضوعات سره مخ شوم او لستون سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. سورت ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصول لمخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تشمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختر خنیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بی ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راتوي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړئ رسنیو کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړې مخې
سو وخت مخکې زغتل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلي وې دوی ویلو چې د باید راشي مو سره او زیت لا شي موږ تاسو نه تحقیقات اخلو. خو ذکر کینه و بیا زمونږه وګاوندی ورته ویلو چې دوی دلته ژوند نه کی، تاسو اشتباه کړی دی دلته. او ما ته ډیر زنګونه راغلی وو چې تاسو ولی په دې شرایطو کې اوس خزر لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډیر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دي څومره ځوروي روانه ني څومره په تاسو باندې اغیز کړی؟
زما خپل رواني حالات ښه نه دي. تاسو وختونه دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړي چې زما ویښتان سي دا سوچ چې زه کله بندي شم. دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې زه خپل هیڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه په افغانستان کې دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د خزر لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي او ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړي چې وکړي؟
زه هیڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی ولی غږ پورته نه کوي. کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی
دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکو نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکو ولري، یا هم موږ یو هیله مو کوو، همدا دومره تمه نه لرم په افغانستان کې.
بله، په دې لاره چې اوس دا ټول ستونزې السي اوس تاسو ته ښه وخت وړم.
مننه، د تاسو نوم ډیر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندې کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅ دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوی یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن ندرې زره درې سو کال مخ کې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارو الحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوي. چا به د ولی پښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به موږ څه ووایو؟ انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړي څه وایي. نو سخت ده
تام دې باندې خبرې کوي. تاسو ډیر خدا وضعیت تشریک امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسې کولای ووایي یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او د مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای روم چې د شمس تبریز سوې وای چې شمس واسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حد پورې چې دی بتله ده به تر چټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی بایزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بل اخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې ده د هغه ارتقا غفور ته تګ دا چې ده ودرید، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد او حدود نه دی یخي په پرمختګ کې چې ته تر کوم اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسو غواړي چې زما په دې کائناتو کې وګرځئ، نو ورشي وګرځئ لاړ شي. خو کچیر ته تاسو وغوښتل چې لدې کائناتو تاسو به هر شي تاسو به ونه شي کولای، تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي. مګر مونږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبرې خو لا پرېږ د جزو یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنی دا اوسني ټیکنالوژي به شاته موږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ور باندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسي او سما برداشت کړل تاسو په دې اکله څه وایي؟
ازم که داس ما خبرې زین یو نیمو او سبا ته ما بس دفتر ته راغلی یم، نو دفتر به مراته تړلې چې ته ولی مطلب دا خبره کې پتا باندې مونږ چې شي کړی. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړل شي نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږ ده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي ځکه چې همدغسې مایوسه موږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي، هغه اوس به مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چیرته دوام داسې وکړي نو موږ به ورته دا وطن ور مبارک وو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لما چې د ام دی خبريالې لاره د خپل کورنۍ نفقه پیدا کوي، وای که څومره هم لستون زو سره مخ شي دا خپل کار پرې نګدي، ځکه د غیژ منتیا چې خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته جنس ورنه کړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنۍ په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لري کې.
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل سوی مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي، کنجلۍ اوسي، کې نو هر هغه څه چې سا اخیستونکی د هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه الی ظالم چې کړې، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نسې اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل سوی ده، خو دوی هڅه دي کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي سوی ده، او ویل کېږي چې ډېر سره په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یو که تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته هیڅ وخت نه ورکول کیږي. دا د ټول لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمیر به محدود شي په افغانستان کې. د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کیږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډک کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی است؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، د هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خدا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ورله غاړي ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینه لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور و پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیل موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځې پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس مصروف ته ولا موین صاحب وسته دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان چې تیروي له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک په ورباندې ورکړي. دا هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه هغه کلک ته ناظرې کوي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپله څه کول غواړئ چې وکړي دي ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هېواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې، نه نو ټول نړیوال هېوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینهو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار کندو. بله ورځ ماسن چارې سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن یې ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې، یا دې هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسې. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې، چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
هلا
د خزو دې د لورې
سلامونه، ستړي مشي. زه فرید سیالمو د هلي پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم. پاروستي وکي په افغانستان کې لزده کړې پات انجونی د کورنیو له خوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او دغه انجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتلي مدافع وکیل شي. ل نجلا می په بیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
هغه ورځو بخي دقیق مې اندازه کړه چې هغه د ورځو چې بخي س د موږ تمه د کونه ولا په ورځ داسې پیښه کیږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم موږ ولا د پاتون جامع مغوستي چې ګورو د کابل د حقیقت بار طرف نه کومې پوستي چې هلته ولي مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستي هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان د ننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو.
نجله جانې، تا به حتماً ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېرې کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپل شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد هغه ورځ، مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مګي کې ونه وشته وای چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولي اسانه زه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا
ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیله راکول چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تیر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و، نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي. څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده، نو والله هو والله.
نجله جانې، په دې راته ووایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر مو ده، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړو، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي، نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل بيخي هغه درس مو ګډوډ شو امدګي چې موږ نیوله نو هیڅ درس مو ونه وی زموږ پانتون رئیس خو مغه طالبان سر ساړي کنيول چې موږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې سبا ورځ راشي نجونی او د امتحان ورکی فائنل امتحان نو دی ووم سیمستر زموږ نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې محمد گی ویلی و نو درس ته کړو چې زموږ ذهن بيخي په مکمل ډول د شو چې درس ما ده نو نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بيخي
دغه امتحان د وروسته خدای په معنی د لسنفیانو سره په یاد ده
هغه ورځ مو خدای په معنی نه وکړلې لږه وروسته نو واقعا هغه اخیر ورځ باندې ومو مشر راوتلو پانتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو اقسم واخستو سنفیانو سره یادګاري مو شي بیا خدای خبر دی پانتون د کله راځو ټول سنفیر او هغه راشه تقریبا د یو یو نیم کال کې چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه
تاسو لجانې په هغه ورځ شکر تر اغلې او کورته را دننه شوې فکر دې کوو چې دا هغه هیلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و نو هیله راکول یو ساند یو څه وخته پورې البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بیرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
لازلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
اولنی وخت نه کوم بخي چې ځکه چې نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق وختونه پوهېږم چې د مونږ کلی و او کلی کې په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه نو د خاص درسونه هم نه و خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې د مکتب شروع کړی وو اور سر کې نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچی ول یو څو پنسل نه ول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول نو په لمه مره سختې نو وکړلې کنه په کلیو کې نو بیا لږه نور څه تقریبا پزم ټولګي و چې لکل نه را بهر اما شابه به وینټر راغلو الته بس اسري زکر شروع کړل او لږه نور څه ټول زکر معمول ته خت
کم مزمن کې تکړه و دې دولس کالو کې
زما سنسي مزامینو کې خو ریاضیات او فزیک دا کې لږ ډېر تکړه نمرې مې خې خې اخستي
او صنف کې څومره نمرې وي
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو ځکه دا دولتي مکتبونه او ځوانستان دولتي مکتبونه ته زموږ سلام وي په یو سم کې نو بیا نفرو پورې داسې نو په هغه بیا نفرو کې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کې وي
مکتب دوره داسې دوره و چې یو وخت کې موږ ماشومان ولو او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره نو ویلم څومره چې رقابت دی پکې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و مور درسونه به مو ویل
نجله عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي په لږ د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په موږ هم شروع هلته بیا زیات سنفیانو مخونه بل لګېږي خو نه راوړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کې خو د کتاب باندې هم شروع واچول بیا به ډوډۍ ورسره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دی وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډ ډېر کوي موږ یې نه پکې شکار نه کوو کنه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه. چاشونه غټ کار به و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، مونږ به ودونو ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله؟ مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ. سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللی وم پانتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدغه خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری و؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و، هر خبره دې ما سره زما ما مغسو ما اندر چې په کوټه کې وکی نه سم، نو مور مې باندې زما د خبرو په اوریدو بستړی سو. پاتې سن ډېر غږیږي چې سن ستړي کېږي.
په څه خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سم خبرې کول، ما به د خپل سم خبرې کول. مکتب نه بچې راغلو، همداسې پوهنتون نه بچې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده و، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟ خراب پخی فکر کوم ټول پکې تمبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې، خو د پخ ښې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونهشي، که نه نو هماغه طریقې پاسه څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه و کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و، او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوځه چې مونږ زده کړی پانتون ته تلل، نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختو. پانتون درسونه سخت و، بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادۍ مهم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د اوسادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
اوسادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما اوسادۍ کړې ده. خاطرې ټول دې شاګردانو سره، اگر دې مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي، څومره شوخ دي، څومره ورانکاره اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به یې نه و راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کولی چې نه هغه دی، زمونږ وخت خرابې کو څه خیر ده څه خیر ده ومې وه پلاټ مې وه چر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کو وختان سره مې کار مله نو را پته ویل چې جلی او چاله کان په وختانو باندې ډیر زیات خپه کیږي
نجلا جانې کې دارت هوا یې کله چې پانتون بند شو لغې نو وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بدلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې و تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول
اکثره داسې و چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لا باندې نه ولې او بیا مو هیله درلوده اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله زموږ د رشتي اړوند نو زیات وخت د کتابونو به مو لوستل پکې
ولې اړ شو چې واده وکړې
پانتون بندېدل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو ما چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي په دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته وشي زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم
نجله جانې زیاتره نجونو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تاسو سره دا فکر وو که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې شته دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره واره په ارتباط کولو موږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویشي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې لاوه د دم نو کړای روحي او رواني وضعیت د څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډیر زیات اکثر هم سوچ کوښتا و څنګه کېږي دا بس کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاص کړې موږ د ماسټري دورې پاړه پلان نه نیول موږ اکثر اوس ازان نه په پښتنې کول سازار وبیا خندل شته دا لیسانس یو ځل خلاص کې به ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کې لږ اوس هم د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پاره نه ګنه نور د ستونزې نه ولا چې موږ دې ورته وزورېږو خو صرف یوازنی هغه د زده کړو ستونزه وله
نور هم صرفیان نه دی هوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی ودونه کړي که نه لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع ښکېدلې ده زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خو لاړې
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجنونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بل خبره ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض بیخي واده کول اصلا به اسلام که سنت کرده خوب باورستان که بیخی فرض ده هم فرض عین کنه بخواست اینجون لپرش خامخواه باید واده اوگی نوز دل تا یو طرف تا حکومت تا چه نخری شروع کری دی بنتون نبن کری دی اینجون واغا مادر تویل چه عمومی بحانه چه کمده زدکلی اخی طول ور بنده کری ده اولا بل طرف نبیا کرنه دی چه حسا که داغا فرض در سره که دی خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثر دی په شوقانه ډولم کې انجن لپاره خاص خپل لور لپاره نو زنه کوم چې نظر کورنۍ تر نظر ټولنې ته دلته سمارتول شي په دوه کې انسان حیران شي چې ځکه په هغه حالت کې پاتې دی حکومت هم په دې ډول د کورنۍ مې په دې ډول نو بس خو دې افغانستان په جنوب باندې وره میږي تر څو هغه هیله چې لري اول خپل هیله پوره کړي بد لغه کاغه وادم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسولیتونو په اړه دې راته ووایا څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسولیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسولیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړه ډېر زیات فرق لري د پلار کور سه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه نو یو څه اندازه مسولیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په هیڅ دي چې خپل کورنۍ نوم چکو ساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسولیتونو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پوهنتون مشروع شي یا پوهنتون دې مسولیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کې چې
پر کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې ویدونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتور هم په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
دا نشلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفی او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و په همدود کې البته ټولو ملګري مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوختبه انجنۍ وه شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوره وله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجلا هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی دی چې د لیکو لوست نه لري اوسي. کله کله وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نشو کولای خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې